دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې په مکړی خبرونه ده. ملګر ملتونو په کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پکې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې ده. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی، او روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګر ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړ. بشپړ خبرونه واوري. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پترس کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې امامت د برید تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې، او د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. د کابل په پرونی حمله کې چې داعش ډلې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وکړه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 10 کسان مړه او 11 ټپیان شوي دي. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤل وبخی د امریکا د دفاع د وزارت د ستر درستیز مسؤل ډګر جنرال کینټ مکنزی تیر مخام د پنټاګون خبريالانو ته ویل تقریبا ټول اضافي سرتیری چې په پام کې و افغانستان ته استول شوی. جنرال مکنزی زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر وس شاوخوا 14000 ته رسیدي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژي لمخې د اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ وي. ټاکل شوې ده چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یو غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښ په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه والیان نن د بدیل کښ په برخه کې د نړیوالو مرسته غواړي.
په دې کانفرنس کې د نشې توکو د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې ترسره کیږي. د کانفرنس په ترڅ کې به د سیمه ییزو نړیوالو همکاریو پر جلب کولو چې ډیره برخه به د کرنې په برخه کې ووسیږي هم هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشي.
ترکمنستان پلازمینه اشکابات په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره د څو غونډو کوربه و. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته کولای شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي چې مارکو سپوتزال په اشکابات کې د وزارت په کچه په خپل لیدونو کتنو کې د انرژي ترانسپورت او اقتصاد دی چاپیریال په برخو کې د ترکمنستان د فعالیتونو ستاینه وکړه چې هدف یې د ریکا د ووم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان د ګډون سره مرسته ده. روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څېړنې کوي. د ماموریت د ادبار موده تیر شپنه وخت پای ته ورسیده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو سفیر نیکه هلی سمدستي د روسیې د دې اقدام په وړاندې توند غبرګون خو دا ویل دا خی چې روسیه په سوریه کې کیمیاوي وسلو د کار اخیستو له مسلې سره کوم ستونزن نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد وکړ او ویل چې اوس په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بیا کارولو حقیقي خطر شته، او سویډن ویل چې دا د ډېری خوشینۍ خبره ده. په پام کې د چې د روسیې ولسمشر راتلونکي ونې د توري بهیرې په ساحلي خار سوچي کې د ترکیه او ایران ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. دا د سوریې په اړه د روسیې ترکیه او ایران لومړی سرمشري زده، او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی باسونه به په سوریه کې د کړکیچ د کمولو او جګړه ځپلو سیمو خلکو لپاره د مرستو برابرولو ته لارې پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي په تیرې ولسیزه کې د روسي اقدامات خیچ د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې هم و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسؤل براین هوک پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډه ته ویل په 2008 میلادي کال کې د ګورستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي له تړون د څو فقرو څخه سرغړونه ده. او د اروپאי ټولنې د غونډیتوب د پالیسي او پراختیا کمشنر وایي چې د اروپאי ټولنې او ګرجستان، مالدووی او اوکرين ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بایو دراکمولو هڅه کوي او غواړي چې بل اخرې صفر تراټی ډکړي. یوهانس هان پرون ازادي رادیو ته ویل د سیاسي مشانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفونونو له کمپنیو سره یو معاملې وکړي. د وایز ډاټایم چې موږ کولای شو د مسلې ته د حل لاره یا لږ تر لږه پر راتلونکي کې د رومینګ د بایو دراکمولو په برخه کې ګام پر ګام مخ پر وړاندې ولاړ شو. د اروپای ټولنې د اتو ویشغلو هیوادونو او د ټلیفوني خدماتو د لویو کمپنیو ترمنځ له نږدې یوې لسیزې خبرو اترو وروسته په اروپایي ټولنه کې د ننه د دې هیوادونو د ټلیفوني خدماتو په برخه کې د رومینګ یا د ګرځنده ټلیفون مصارف صفر ته را رسیدلې دي. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې څو رپورټونه راخلو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې یو شمیر ملکی وګړي او پولیس مړه او ټپیان شو په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر یو اربیا په خکېلو غاړو غږ کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب ته دې پام وکړي. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. خغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حمله د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی، د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د پلویانو پر یو غونډه وشوه، د ورستیو ارقامو لمخه د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول لس کسان وژل شوی او یو لس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویندوی نجیب دانش د تلفاتو د ورستیو ارقامو په اړه تیر شپه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
رقمه کې مو درم 7 پولیس شهید است او 7 پولیس مجروح، چیزی که از سپاهخانه ملکی به ما گزارش آمده 3 ملکی شهید است و 4 ملکی مجروح. فضل خدا از شفاخانه که ما گزارش داریم از پلیس هم وضعیتشان کاملا خوب است و از مجروحین ملکی هم وضعیتشان خوب است.
لدی مخکې د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو تویلې و چې 14 شپږ ملکیان او 8 پولیس وژلې دي او د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 13 نورې ټپیان کړې دي. د پرونی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطی نظریو د څار څنګه په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده. او په یو بیان کې د حمله ته د اشاره پترڅ کې وایي چې که څه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلی دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یوه اعلامیه خپروي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو وس هم یو بل رپورټ راخلو. اوغه په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ده. د افغانستان د خزو چارو وزارت موندنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي کې کمی راغلی. لا ناجیه صافی نه به په اړه تفصیل وورو.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال کم شوی. دغه وزارت وایي په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2695 پیښې ثبت کړي وو چې سږ کال دا شمېره 1531 ته راښکته شوې ده. د یاد وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردک د چهارشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي تر عنوان لاندې یوې ناستې ته په دې اړه وویل ښځو چارو وزارت لخوا ثبت شوي قضیې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کې د سږ کال کمښت څرګندوي. موږ هیله لرو چې د ثبات او امنیت په ټینګېدو او د اړوندو ادارو پیاوړې همغږۍ سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسلې ته لومړیتوب ورکړي، او انشاءالله په راتلونکو کلونو کې به موږ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت بېوزلي له اسلامي احکامو بېخبري او بېسوادي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15,102 پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت تیر کال هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو دغه وزارت وایي د حکومت هڅې به په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه نور هم راټیټه کړي. خو له دې خوشبینیو سره سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې لا هم په اړوندو ادارو انتقادونه موجود دي. د ښځو او ماشومانو د تحقیقاتي بنسټ مشرې زرقا یفتلي له دغې ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اړتیا ده سو د معافیت فرهنګ لمنځه ولاړ شي. له مجازاتو څخه معافیت سبب شوی چې د تاوتریخوالي شمیر لوړ شي. کله چې یوه ښځه له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د تاوتریخوالي د عاملینو په وړاندې قانون نه پلي کیږي، نورو ته هم دا انګیزه ورکوي چې قانون تر پښو لاندې کړي، او همدا د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت لوړ پوړي سلاکار عبدالعزیز عزیزي په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د هغوی د حقونو د تامین لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
اوس هم په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په اړه د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست ویل له تیرو اوو میاشتو راهیسې په ترافیکي پیښو کې زر کسان مړه شوي دي. د دې ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم وایي دغه حادثې د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پیښې شوي او د ځاني زیانونو تر څنګ یې مالي زیانونه هم اړولي دي. په اړه یې خان محمد سین یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی. دا رپورټ اورو ورپسې ازادي راډیو مجله خبرېږي.
په افغانستان کې په ځانوژونکو بریدونو او جنگونو سربېره سکل ترافیکي پیښو هم د سلګونو خلکو ژوند اخیستی او مالی زیانونه ورړولی دي. د موټرو تیز چلول، د سړکونو خرابوالی، په ځینو ځایونو کې د ترافیکي نښو نشتون، له ترافیکي قوانینو بې خبري او د موټر چلوونکو غیر مسلکیتوب هغه لاملونه دي چې ترافیکي پیښې ډېرې کړي دي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي سکل هم د تیرو کلونو په سیر د لوی لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې شوي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم د روان کال په شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو او د دغو پیښو له امله خلکو ته د رسېدلو زیانونو په اړه وویل.
ترافیکي حادثات د ټول هیواد په کچه 1,303 دي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې رامنځته شوي دي. په دوی کې 409 نارینه، 100 ښځې او 208 ماشومان مړه شوي چې د ټولو شمېر 848 کسانو ته رسیږي.
ښاغلی حکیم وایي د تیرو شپږو میاشتو په ترافیکي پیښو کې 1,512 د مړینې، 211 د ټپي کېدو او 15 د مالي زیانونو پیښې شاملې دي. د موبایل د روان کال د میزان په میاشت کې هم په ټول هیواد کې 109 ترافیکي پیښې شوې چې 15 نارینه، 12 ښځې او 23 ماشومان پکې مړه او 288 پکې ټپیان شوي دي. د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو مدیر د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو لخوا د موټرو تیز چلول ګڼي او وایي چې په ځینو حالاتو کې مرګونه پیښې رامنځته کوي. سربیره پر د کابل ترافیکو د حادثاتو مدیر عبد شکور وایي د شپږنویم لمریز کال ترافیکي پیښې د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو په پرتله 30% کې کمې شوې دي.
در شهر کابل تخمین 3,000,000 نقطه تصادم موتر با موتر ایجاد می شود که اگر به شک
هر ورځ په کابل ښار کې په تخمینی توګه د موټرو د ټکر 3,000,000 نقطه ایجادیږي. که ټکر وشي نو موږ باید هر ورځ په کابل ښار کې د ډیرش ترافیکي پیښو شاهدان ووسو. خو د ترافیکو د هڅو په نتیجه کې د ټکرونو دغه شمېره په ورځ کې 2 یا 3 پیښو ته راټیټه شوې ده. په کابل ښار کې ترافیکي پیښې د تیر کال په پرتله 40% کمې شوې دي.
که سهم د کابل د ترافیک و ریاست د ترافیکی پیخو لاملونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکی قوانینو نه مراعتول او د موټر و ګړندی چلول ګڼي، خو د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین د سړکونو خرابوالی او تنګوالی هم د دغو پیخو لامل ګڼي. د نواباد د مسافر وړون کې شرکت رئیس عبدالشکور او د بار وړون کو د نقلیه وسایتو د ټولنې مشر طلا محمد عثمانزی آزادی رادیو ته وویل:
یا که سړک خراب است، کمبر است،
سړکونه خراب، سوری کم او موټر ډیر دی، موټر چلون کې ګرم نه دی، سونځه پلارو کې ده.
اکثره د سارا و خرابواله دی، په سړکونو کې جری دی، کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته. بې احتیاطي د دولتي مسؤلینو غفلت والا دا چې ټول یو ځای شي زمونږ مال او مسافرین طلب کیږي.
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لویو لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي. بلخوا یو شمېر مسافر او کابل خاریان وایي چې ځینې موټر چلوونکي مخدر مواد کاروي، موټر په تیزۍ چلوي، او حکومت هم د خصوصي ترانسپورتي شرکتونو د موټر چلوونکو د استخدام برخې ته پام نه کوي. حاجی بلال او جهانگیر آزادی رادیو ته وویل:
یک تعداد دلیورا که چهار روز کلینری میکنن، روز پنجم سر جلو موتر میشینن.
یو شمېر کسان څلور ورځې کلینری کوي او په پنځم ورځ موټر ته پورته کیږي. دوی تجربه نه لري، موټر تیز چلوي او حادثه هم د دوی لخوا پیښیږي.
دې لپاره د عامه پوهاوی پکار دی، او بالکل د دې کم کورسونه چې کلاش لیسنس ورکوي باید دا کورسونه عملی وکړي وویل شي.
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي، او له حکومت غواړي چې دغې ستونزې ته هم پام وکړي. هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فایدامې وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب رانه کړ شو. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار فیضی زدران آزادی رادیو ته وویل:
د وزارت د رهبرۍ په تسلیم سره چې موجود دی، د راتلونکي کال لپاره چې 1300 کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د دغیرورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي.
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې له تیز چلولو ډډه وکړه، د حوادثو کچه به ټیټه شي. خلق له حکومت غواړي چې د ترافیکی پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکی قوانین په خارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکی پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورټ او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکه اوري.
تر ډیره دغه د ناول داستان د جمال خان د وخت غو پیش بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیش بیغم تاریخونو راخسته وي.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم، زه څنګه ښه شم، تا په څه ښه نوم تتلې ته به نیولی وم.
په پکتیا کې د معالي موسیقي له اوسني حالت خبرېږو. لنډ حکایت که وخت نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د هنري او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنري او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار یې د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوسل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او ننداري هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اوریدلی شئ. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مسې مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغېدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثر ننداري ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلرویشتمه نیټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د 150 تنه محصلانو څخه د پاسه 250 هنري اثر او لاسي محصولات ننداري ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د ننداري ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعات فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار یې د هېواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلرویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نور آل زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره راغون شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي، خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی. هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه 5000 افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال اتمب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده. جلال اتمب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بل اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې لپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې د هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست د رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه وو او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ وو او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې دغه خوښي او د نورو خوښي ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې وړې وګڼو چې نازول شول، او هغه څوک چې نه نازېږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم همدغه د جوړ جاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمونږ کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتماً باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت دی. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته پریدو، د اثارو د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوی میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او کچیر مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل اثر تیر کو، په اخر کې کوم اثر ته جایزه ورکو، اغه بد دې وړ وچ موږ په نړیواله سطح باندې هم کار وکړو.
په غونډه کې تر تمثيلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډي ویان د سګنۍ جایزو غټون کې په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمر د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله نوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کومو درو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باکر د شعر په برخه کې نوموړي لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شعر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او دریم مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس بور شو د داستان برخې ته. او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو پخپله معلومات کی. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری، دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی، بادغیسی البته، دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو دو ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه وایانده ماری مطمئن ده، نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله، دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود، دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم، اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور، اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی، او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها، او ورپسې محترمه نسیمه جلال، او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو دو د لیوال صاحب نوم هم ده. لیوال صاحب، استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب،
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شعري ټولګي دردآباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکي درته وایم، په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیثه کې یو څه راته ووایاست، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاست چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده، یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان، که لوی، که سپین ږیری، که نارینه، که ښځه، خامخا هغه پر روحیاتو باندې مثبت اغیز کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول د بغدادي پیر په نوم باندې، دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه لیکلو وخت یې راونیو. یو سږ کال دیارلس سوه شپږ نیوم لمریز کال د حمل په میاشت کې دغه چاپ سو، او دا تر ډیره دغه د ناول داستان جمال الله خان دی وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې، د بغدادي پیر په ناول کې، تر ډیره ما کوشش وکړو چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هیواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا د دغه د پاچاهۍ د ماتې علتونه ډېر، خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغه خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز جاسوسي کول، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت را پاچاهۍ راوپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یو برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد راوپارول، دغسې یو داستان.
احمدی صاحب، په دې داستان کې د دغه جاسوس په ارتباط باندې چې کومې لیکنې سوې دي، د ده فعالیتونه څه دي، د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو، او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل نه بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې بیا هم تاریخونه راخیستلې. ډېر استفاده چې مې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخي، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ و، لغه نه ډېر استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، نو هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړې. نو دغه کتاب دوه برخې درلوده، یو خو دغه د امان الله خان په اړه د هغه وخت په اړه باندې دغه پیښې چې ما راخیستې دي، هم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره ده ناول تخیل ده، ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي، دغسې یو څوک یو جاسوس فرض په یوه ټولنه کې په یوه هیواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې له مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد، تر سطحه د آګاهۍ پورې دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغه د اعتبار په خاطر باندې، په دې خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لکه عصري وسایل او ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوید جونز ته هغه وخت فرزند پکتیا، پکتیکا په غرونو کې د دغه سی وسایل نو استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران وو. خلک فرزند لاوډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه ولا هلته به خلک ترافیک خلک و د دم تعویز د دوا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، د یو بل نمونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه دغه ګونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې بلته ورغی، د به فرزنده د خلکو نومونه اخیستل، فلانای په خیر علی هغه نفر بایران سته اوس خامخا پټې ور معلوم دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و، او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم. کورما ده
منن تاسو ته منن.
تلاش سپ ته سرکلې وې ستړي مشي.
سلام تاسو ته او د زادې رادیو ټولو درنو ریدونکو ته.
تلاش سپ لکه څنګه چې مونږ وسوم واوریدل چې تاسو سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړي، لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه ترلاسه کړې؟ ستا په شعر کې څه داسې وو یا تا محسوس کړي یا نور محسوس کړي؟
ولاز خو داسې دقیق دوی هغه له معیارونو خبر نه یم، خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایزو پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب درداباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کوو مې ټاکه. د دوی معیارونو به زه فکر کوم په هر المریز کال کې د چاپ شوی شعری ټولګې لپاره وي، دا به بیا ګوري ټاکی به یلته به معیارونه ځانګړي لري. خو زه فکر کوم چې تر ډېره به دوی دا په نوې غزل یا په نوې شاعرۍ پسې ګرځي، او په نوې شاعرۍ کې نو طبعا نوې خبرې پکار دي. او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوې خبرې ولري، خو دوی به پکې لیدلې یو څه به پکې پیدا کړي.
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېوالی یعنی څه؟
زه یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روښانه شي. مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم، درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم، تل یخنه نه یخ پږي کینسی زل ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم، او تل هوا و نه لاسونه ډک کړي زد خبرو شور تغاړ ور کړم، زد شهید نشم پادت شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم. کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پارادوکس هم شته، نوې خبره پکې دا ده چې د غزل اغه نوې رنگ پکې پاتې ده. مثلا خواني شاعري داسې و چې کبه د غزل اغه نورو محتویات ته پام نه کیدون، یوازې په یو موضوع روانو. دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنه نه یخ پږي کینسی زل ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم، ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې ده چې زد شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم. کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې،
یعنی هغه د روان زمان هغه ناخوال دی راخستی دی، لکه د اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنی کې یو څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې دي شم چې په ژوندونی مور ته غاړه ور.
زبو سنتي ټولنه کې تر ډیره دا چې مثلا د یو چا به د کورنۍ غړی وژل شوی خاتمه به نور ورته، البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي کوي چې زه خو شهادت خو وشو. خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده، خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني، دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده. کنه
تلاش سب یو شمیر زموږ پخوانی مشرانو شاعرانو چې اوسې موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو، اوسې موږ شعرونه لولو، موږ تدریسو، په تخبرخي کار کوو، اکثر زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمۍ شو په حالکه، یادی ته ورته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوسم دوی کاری. په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه په کار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي؟
تر ډیره خو په عمومي ډول هنرمند لپاره په کار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي، لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي. مثلا زه د یو شاعر بیت وایم، ممتاز اورگزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خېسته دي د کارټن کمیس په ګونځو مزیدار شي. کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کارټن راوخلی دا د یارانی لګیلو مانو سره تشبیه کی. هنرمند ته په کار دی چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کوي، او هرڅه ته په یو نوی رنگ وګوري. خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې. مثلا دغه د شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونه کې ویل خې دا مثلا دا څه نوی چې د چا ورته پامي چې څوک دي خلک مثلا مخ کې ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه، خو بدلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم. پرې د چا غمور چې مې دا اولادونه چې دي هغه کورنۍ چې دا هغه زموږ پارارتي لري. زه هم چې دا سي نوي خبرې په وشي نوي خبرې ډېری دي، خو صرف هغه شیری قری هغه واړي.
زموږ یو شمیر په خوانه یو شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره، مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شیری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړی شي، دغه روحیه تاسو څنګه
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده. اوس مثلا ک یو هنرمند دا خپل ژوند هنر لپاره وقفي دا تر ټولو ستر قرباني ده. کنه د هند لتا منګشکر چې دا هغه د دې لپاره واده ونه کې چې داغه په غږ باندې تاثیر راځي. کچیر په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو خاص لږ زه په دې وادارم.
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی او د کوشش کی چې د امغ رنگ تعقیب کی دغه چار څنګه ارزوي.
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلی دا هغه حادثه دا کړی چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی کنه. زه په دې نظر م چې هر څوک باید خپل لار ولري، یعنی ک زه چیرې شل کال بادم پام دې رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلار معلومه، یعنی زب خپل لار روانه مخو زه هغه څوک چې په دې لار زیدا یوډون تقلید دی او تر ډیر زدا په دې معنی خلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یا د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي. تر ټولو مهمه شی دا چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کوو، یو لار وټاکو چې زه مثلا استاد محبوب دې په ژبپوهنه کې خپويږي نو د دې لپاره په کارم دار چې د ژبپوهنه تعقیب کې بس دغه د کار شي او دې په دې کې متخصص شي کنه. کوم دغه سی په شيري نو دغه کې هم دی سبکونه کې هم دی، یعنی که څوک نشي کولای چې ځان ته یو لار جوړ کی هدا اقل خو پاغلار خو دی کوخخ وکي چیلارش.
دغه وخت په زموږ اوریدونکو استاد شعر په تمي ک درد آباد راوخل او اغنه یو خوله غزل درنو زوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو روسته شاعریم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعری راتوي.
ښه نوې غزل ملکل داسې دی چې د بې وسه هدو ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي لمبي لمبی تبینی ولی اوما
ها دیر خواه
تمانا غواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تمانا غواری چی زه خشم زه چنگ خشم
تمانا غواری چی زه خشم زه چنگ خشم تا پسی خنوم تتلی تبینی ولی اوما
ها دیر
زه تا تا مخامخ ولارو مخاموش اوما تا پا هر توری داری دی تبینی ولی
اوما
او ترا سروی ده گرمی چپی دی راکدی وجود تران لاری زه ده شپی تبینی ولی اوما او تخه په مشي زه نشه یا خپه نو مخو زما تلاشه زه خوږی ته بینه ولم
خوږی ته بینه ولم واه ډیره مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري.
دا ځل وغمه د مینې په ارتباط ولن نقلونه راوړي. زنه پیغام چې په نقلونو کې به د مینې په اړه کې څه راغلي وي. خدای او شاعر او مصره داسې و چې مینا دومره نازک لوخې دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتيږي. وګ بشو وغمه ته
مینا او وخت زمانه په خوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالي مینا یا پوها پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه لغیب او आवाज راغی چې طوفان دا روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبېږي. د ټاپو ټول اوسېدونکو د ځان چاره وکړه. لیمینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یو بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه و چې تر وروستۍ شیبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تېرېدله. شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. شتمنی ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. غم سړه سا واخیسته وی ویل مینې خورې، زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینی له هغه یو غختل چی زای ورکړي، خو هغه دومره خوشاله و چې د دې پښتنې بیخي وانه وریده او د برېښنا درنه غوند تیر شو. په دې شیبه کې ناڅاپه یو اواز واوریدل شو چې مینې ته یې وویل، را سره زمینه راخیجه. مینه سمدستی بیړی ته وروخته او بیلې دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده، مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخخه وکړه. خو چې یو څه لار لاړه، د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ذهن یې د هغه پوره وړی احساس کړ او افسوس یې وکاوه چې ولې یې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هیر کړي وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله، له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژنې. پوهې انا ورته وویل، دا بوډا وخت و. مینې تعجب وکړ، وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی. میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې مېړه دې کور کې نشته، نه درځو. مېړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غواړي. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له مېړه سره دې سلا وکړه چې په موږ دریو کې کم یو غواړی. د کور میرمن چې دا کیسه خپل مېړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی انګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. د انګور په خبره د خواښ یو خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي له حکومته ګیله مند دي، وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان هر یو په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاړوندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زد زکاوام دا زندگی پلان لڑلی تچی زمن کلی نکا دیوا پلالی زد
پکتیا پکچا محلی سندرغاړي له حکومت ګیلمن دی وای یغه ډول چې لازم ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او رس تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقي تر اغیز لاندې راځي، خو په خبره بیا ملسونه نسبتا دوی ته په ارزښت قائل دي. دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پام لرنه وکړي او ستونزې هواري کړي. دوی به خپل فرهنګي او لرغوني موسیقي ژوندۍ وساتي، او که د اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقي ډیر پام نه و نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقي له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقي په ډګر کې داسې نوي نمونه پیدا شوي چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
داسې نوي نوي مختلف سندرغاړي را پیدا شوي دي چې هغه نن سبا لکه غربي کې کار کولای شي او محلي کې بیا کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقۍ په وده کې باید حکومتونه خپله ونډه واخلي، او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقۍ برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې تر اغیز لاندې وي او خپلې اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعاتو فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډیر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکي ده. داسې حساب نشته چې تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمیر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله، او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې وه خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانم په خپل اسد رحمان رحماني د ګردیز اوسیدونکو مخکې خدا سوی سد اطلاعات او فرهنګ لوري مقصد الته هنرمندانو الته خلګو اوس فکر کوم سم مقصد اغه هنرمندان سې کوم اطلاعات او فرهنګ غم لري سوی دي، او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې. مګه غوښتنه د اطلاعات او فرهنګ د داسې مقصد هنرمندان بیر خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید اطلاعات او فرهنګ راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل فرهنګ ژوندي ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي. دا پکتیا فرهنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډیر خوند ګوري، خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي، وایي چې تر دې مالې د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغیز لاندې دی. لیکوال او شاعر عبدالکریم حیران وویل:
په غربي موسیقي یا دغه برکي موسیقي ورته وبولو کنه هغه خوند نشته کې لکه مخکې چې په کوم په هغه اصله موسیقي کې و. نه یوازې چې په سرحدونو یرغل نه، بل مو په فرهنګ هم یرغل دی. مثلا تلویزیونونه زموږ خپل خپرونې نه لري، د بل چا سریالونه او ډرامې نشروي، او د بل چا هنرمندان مخې ته راوړي کنه. دغه ته اطلاعات او فرهنګ نه توجه کړې ده.
دا د په وینا کې حکومتونه پام وکړي دا ستونزې به هوارې شوې وي او دا پخوا په څیر به مو خپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي. په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري.
ولسی موسیقي کې او ځانته خوند او ځانته رنگ ده کې او زمونږ دی هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده د هغې یو ترجمانی کې پرته ده. په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دي او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي.
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږ څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې لزان سره ولرو خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه.
لکمی ورکا دا پینزو ورکی لیلا پشنو خالو ورک لیلا پشنو خالو موتا دی خدای لاری سارگ بجور شیسا کاری سارگ بجور شیسار کاری ندوینم ندگورم دی بوٹو پپلو دشورم دی بوٹو پپلو دشور شن خالی دی ماتارا کی کام دی ٹول وصلی رواخلی کام دی ٹول وصلی رواخلی